د اقتصاد نیګه خپای ما کنه اوس یې مرګی دی او دوست مل چانس پیسې کارځي کنه و دې خاطر باندې پیسې ته خپای ما دا اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي د خرچې زیات زیات دي خپل ودا کړه فانی کړه 1000 روپۍ په ماشه خلو دا نشه به تاسو کوم د کور خرچه پوره کین خا د کور خرچه مې کور کې مس 1000 15000 روپۍ د نشه خرچې وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې مس 15000 روپۍ کې او ماشه 1000 روپۍ زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخ کې مس د اقتصاد نیګه نه وزن اوس میم چې خپل پګریزه اقتصاد کې کنه اختنه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زه زیات را چوي چې دا خاص وسنګ خلاصوم څنګه مینه خاصم زه ته زیات بوج را باندې زه چې وعده نه کړم نه ده کوټه باندې قریب یو لکه ډیر ډیر کوم زر ویلا کوي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډیر زیات ده
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانیو وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لویي خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا رزرګدی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به ټولو ته خالي ورکوي، یا به مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. ما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړی دي، سخت کړی مو دي، په ځای دي چې اسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادی چې من هیڅ دی ونجلی زه نه غواړم د ما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله ووسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په د باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپلو خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینې همدغه د مسافرون دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چې هلته پیسې ګټم په لاره کې څوک در شغلانه ښکاري، څوک سینونه وي، څوک یو لو ان شاء الله بله لوبه وشي، بس ختم شي بیا چلګان د پیسو لپاره. بس واده کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجي وریځې څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کړي، لس منه غوښه راوړي باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوار وسیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایلې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا. خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو. د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیرې کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپل میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپل یوزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دادا چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي، کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتۍ او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپل 12 کلن لور مې 21 کلن، 25 کلن یا 28 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره هم ری وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ.
لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوراني سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی. چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوم عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټیلوید په نامه سره یادی، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل ډی بلاک دی، پی بلاک دی، او ایف بلاکونه څخه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي، چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي، چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم نی هغهم دات په دې ترتیب سرچ په شکل کې لیدل کیږي، د سپورت بتال کې ټکسوي دي. وایي دلته د فری انرژي سوی کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه، او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي. چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تکام جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دی، به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې د سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شي، یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذراتو خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپریږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ مهم خوا تنفس وکړي، د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس په پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله او واسه شمیل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کی چې ان زر پی 8000 پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 15% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینا. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
پا
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حل کې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربله د الیسایکلیک مرکباتو په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونو ویشل کیږي چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګ منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاصه ډول دي. وای فرنډ، په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره ورسېږي. همدارنګ د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده او د کوي بے ہوش کون کی موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانز ایزومیري د عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې وي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې ده چې د ای پاک په طریقه سره یې نومې شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شودنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کیږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي، او په سنه کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومول چې ډبل بانډ سي کنجکټیو چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټیو ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوډاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.